افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یې ویبل خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. دی وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو چې تیره شپه د اسلام کلا بندر له لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس لیکلي چې په دغو تسلیم شویو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فولډر ډوله موټر، 50 کلشنیکوفونه، 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران لاري طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د تیر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به د دغو یونیفورمونو شمیر 20,000 ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشره هیدر بار وایي پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستې او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د ایران په مرکزی ښار تبس کې له یوې پټلۍ د مسافر وړونکي ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې د لږ تر لږه 12 کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د 12 کسانو مړي او 10 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه ریل ګاډی له مشهد څخه یز ته په لاره وو چې تبس ته نږدې پر پټلۍ د ساختماني چارو له کیندونکي یوه ماشین سره ټکر وکړ. ویل شوی دی د ریل ګاډي ولس د بیل پټلۍ اوختي دی. ایران د ریل ګاډو د دولتي شبکې مرستیال میر حسن موسوی ویل چې په دغه مسافر وړونکي ریل ګاډي کې 340 مسافر سپاره وو. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سویرو دونیسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. زلنسکی وویل اوکراینی ځواکونه د سیوردونیسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پاوز پر تلایې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحې تصویب کړي چې په روسیه کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې یا ECHR قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحې تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به توشیح کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړې یونیفورم ویش اپیل کړی او ټول پرسونل مجبور دی چې دغه یونیفورم واغوندي.
هغه ځانګړې یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړې یونیفورم دی.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکو وایي په ځینو سیمو کې د قومونو ترمنځ تر اوسه دښمني نه ده حل شوې او په ډیرو مواردو کې حتی د ځنګلونو ته د اور اچولو سبب هم کیږي.
یو جانب چې کوشتوز ده او بنه پریدي نه کم دي خلکو ته سو وری دي خلکو منځ کې ګړې وشو پلس هاو کسان مشو.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه هم هېروي.
تر دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران بلل کیږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو اونجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو نوملړ ډیر وګد دی او دا سرغړونی مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګه مشرې دربار لقوله دنجونو خوځو پاره د طالبانو وروستي محدودیتونه وحشتناک بولي او زیاتوي دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
The human rights situation in Afghanistan is becoming worse.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هر برخه کې هر ورځ د دوی پر حقوقو محدودیتونه لګیږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه د وضعیت د ډیرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډیر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر زیاتوي د طالبانو د پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه او ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیواله ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوي وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نسته چې د چا حقوق نقص وي یا نقص د اسلامي امارت له خوا نه روان دي کوم برخو کې شي تر اوسه رسیدګي نه دي شوی رسیدګي وسی.
خغل مجاهد د څرګندونه داسې محل کوي چې طالبانو واک ته تر بیا ځلی رسیدو وروسته پر نجونو او ښځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې دا پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د ښځو حضور راکم کړ، پر ښځو یې مخ پټول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر لپاره خبرګونونو سره مخ شوې. یو شمیر ښځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هغه په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانویز د کړو دنجونو دراګرزولو او نورې محدود کوونکې پریکړې د خوځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي څه ډول له خوځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا وځي کړي چې دوی په غلطه لار روان دي. بربکوول طالبان سره د اړیکو د عادی کې دوه او اندي قانوني واکمنۍ په توګه د پرسمت پیژندل لپاره هیڅ ځای نشته. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی تر اوسه د نړۍ هیڅ وات حکومت پرسمت نه دی پیژندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل طالبان تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه هم په بېرحمۍ سره ځپل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت وای په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د وزارت چارواکو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به یې شمیر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې که څوک د یونیفورم لا اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، یو انتقاد پر دوی دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه چې ځانګړي یونیفورمونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالب ځواکونو یونیفورم په اړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو وروسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. د دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدی یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډیره فائدې هم دا د چپدې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیول شي.
کاغلی جلال خپل ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل کڅوک د یونیفورم اغوستل پلی نکړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې آزادۍ رادیو په دې اړه بیلابیل راپورونه جوړ کړي وو او کوم کسانو سره چې مرکې کړي وي هغوی ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب ځواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو ځورونې، غلاوې او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناسته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمیر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په پرنا کې په پام کې نیول شوی دی، تر ننه 20,000 جوړې تهیا او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو 2 اونیو کې به دا شمیره 100,000 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نور ولایتونو کې هم پیل شي. کاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجې او زورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي. که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمیر نه دی مشخص شوی، خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین الجزیرې ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمیر تر 3.5 لک ویل شوی وو چې له 1.5 لک ډېرې پولیس وو.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو اوري وړاندې به واوري چې د هند په کلکتې ښار کې د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لار موندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د ټیم ترمنځ لوبه پیل شوې ده. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونتس کې د روسیې د حملو په وړاندې په بریا مقاومت کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د سیوردونتسک په ګډون ځینو نورو ښارونو کې وضعیت ډیر ناوړه بللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونتسک ښار کې چې په لوهانسک سیمه کې پروت دی د روسیې د حملو په وړاندې په بریا سره مقاومت کوي. دغه دفتر نن چهارشنبه ویلي روسي پوځیان د اوکراین پر ختیځ د ولکې ټینګولو په هدف د جګړې د تشدید لپاره دونباس ته د نویو منابعو د راوستلو په حال کې دي. له څو ورځو پر صنعتي ښار سیوردونتسک جګړه په یوه اساسي مبارزه بدله سوې ده. روسي ځواکونه پر خپل عمده هدف چې د لوهانسک سیمې چارچاپیره د ټولو سیمو نیول دي خپل ټول ځواک متمرکز کړی دی. روسیا غواړي دا کار د روس پلوه بیلتون پالو په مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون سېشنبه په یوه ویډیوي وینا کې وویل د دونباس سیمه کاملا تاریخي دفاع روانه ده. شغلی زلینسکی ویلی د سیبرودونسک ترڅنګ لسیچانسک او پوپاسنا له سختو ځایونو ګڼل کیږي. د لوهانسک والی شرحه هیدی ویلی پر لسیچانسک چې د سیند بل غاړې ته یې سیبرودونسک ښار پروت دی توغندي ویشتل سوي، خو دغه راپور خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. روسی ځواکونو د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل وکړ. کله چې د اوکراین له ځینو برخو په شا وتنبول سول، اوس یې خپل ټول تمرکز پر سیبرودونسک ښار راټول کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپله وینا کې ویلي اشغالګرو ګمان نه کوه چې د اوکراین د پوځ مقاومت دې دومره قوي وي. په سیبرودونسک کې له ورځو راهیسې کوڅه پر کوڅه سخته جګړه روانه ده او په ساحه کې هم وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي. روسیې د سه‌شنبه په ورځ ادعا وکړه چې په سیبرودونسک کې استوګنیزې سیمې کاملا آزادې سوې دي، خو اوکراینی ځواکونه لا هم د ښار پر صنعتي ساحه او شاوخوا استوګنیزو سیمو ولکه لري. خو د بریتانیا دفاع وزارت نن چهارشنبه ویلي داسې نه ښکاري چې کوم لوري دي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د سیمو د نیولو لپاره کومه پام وړ لاسته راوړنه لرلې وي.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي ټیم به نننۍ لوبه چې له هانګ کانګ سره یې کوي وګټي. دغه لوبه د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه افغان لوبغاړي وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی، د ویتنام په تمرین کم کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند.
روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلو هم په ښه وضعیت کې دي او په تمرینی کم کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. اوس لوبه 0-0 ده. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې وړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لورې د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهرې مینوال زیات دي. دغه راز د افغانستان د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه به په سپورتي خبرونو کې واورو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. دا لوبه د هند د کلکتې ښار په سالټ لیک لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 4 بجو پیل شوه. دا به د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه وي چې د هانګ کانګ په وړاندې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هند ته د افغان لوبډلې له رسېدو وروسته یې هلته تمرینات کړي او روانو سیالیو ته یې پوره تیاری نیولی. د افغانستان فوټبال لوبډلې روزونکي انوش دستګیر هند ته له تګ مخکې ویلي وو چې په خپله لوبډله باور لري چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار مومي. په کندهار کې د 5 ولایتونو ترمنځ د آزادو مبارزو سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې په پلان کې لري په کندهار کې د 5 ولایتونو فراه، نیمروز، هلمند، هرات او کوربه کندهار ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د آزادې مبارزې د ایم ایم ای څانګې سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې وړاندې لیکلي چې د کندهار د ورزش ریاست او ایم ایم ای فدراسیون د دې لوبو لپاره په تیاریو بوخت دی چې روان غبرګولی میاشتې په دیرشمه نیټه به پیل شي. د پنځو ولایتونو ترمنځ به د آزادو مبارزو سیالۍ د کندهار ولایت په دولتي جمنازیوم کې وشي. او د هند خزینه کرکټ لوبډلې مخکینۍ کپتانې میتالی راج له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. میتالی راج نن پر خپلې ټویټر پاڼې له نړیوال کرکټه د تقاعد له اعلان سره ولیکل چې په کم عمر یې دا ویاړ نصیب شو چې د هند ملي لوبډلې لباس پرتن کړي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل وطن استازیتوب وکړي. اغلی راج ویلی لوبیز ژوند یې له لوړو ژورو ډک و، خو هر ځل چې میدان ته ښکته شوې هڅه یې کړې چې د هند لپاره لوبه وګټي. 9 میتالی راج په خپل 30 لوبیز ژوند کې د هند خزینه کرکټ لوبډلې لپاره د ټیسټ کرکټ په 12 لوبو کې 699 منډې، په 212 ورځنیو لوبو کې 1015 منډې او په 78 ورځو لوبو کې 2364 منډې کړې وې.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د نورستان اوسیدونکو وای په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ اړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوې او هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. ویل کېږي د ډېرو دغو دښمنیو په نتیجه کې یو بل ته د مړو اړولو سربیره ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دو اونیو کې په ځنګلونو کې د سختو اور لګېدو شاهد و. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د وزنګلونو کې لګېدلی اور هم د قومونو ترمنځ د تربګنیو نتیجه ده او که نور عوامل. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د نورستان اوسیدونکو وایي لسګونه کال کېږي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بوز مکی ځنګلونو څړځینو او نورو شایانو پر سر د قومونو ترمنځ دښمنۍ او اختلافات شتون لري. د دوی په خبره همدا دښمنۍ د چیخ کېلو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ د سیمې د امنیت د ګډوډېدو او د ځنګلونو د لمنځتللو سبب کېږي. له دغو لسګونو دښمنیو څخه یوه د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کشتوزیانو او کامدیشیانو او بله هم د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د اوبو او ځنګل پر سر پیل شوي دښمنۍ دي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کال وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوي.
یو جانب چې کشتوز د اوبو نه پریدي د کامدیش خلکو ته، او دا یو ځل په 1910 کې نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې جرګې په راس کې وو یو فیصله کړې وه. دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا د انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د دې خلکو په منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معیوبین دي، خو جانبیانو ته بې انتها خسارات رسېدلي دي.
ښاغلی وحدت وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدره کې د ځنغوزیو ځنګل بیا د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د شخړو او جګړو سبب شوه دی.
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دې خوا. په دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوې دي، مړي هم پکې شوې دي، زخمیان.
د نورستان بل قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي د کامدیش کشتوز او د چاهل او باخترنګ قومونو سربېره یې د ولایت په زیاتو برخو کې د ځمکې، ځنګل، اوبو او څړځایونو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري چې نورستان ته ډیر زیانونه رسولی دي.
خوشتو ټول خلک مهاجر شوی دی، یو کلی کور هم نشته. هلته ولایت ته تللی یا نږدې پراته ولایتونو ته لکه کونړ، لغمان شو او نورستان مرکز ته، یو کور هم اوس په پښتون کې نشته. پیارو ژونیا کې دوه ولسوالي مربوط او مندور ولسوالي په ارتباط، دا د څار ځایونو په ارتباط کشیدګي ډیر موجود دی. دا مسایل پخوانه پاتې دي، دا باید حل شي.
د دوی په خبره چې د قومونو او کلیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا او ګډوډۍ او زیاتوالي سبب شوې دي، چې حل کول یې د دښمنو کورنیو ترڅنګ حکومت او ټول نورستان ته ګټور دي. په نورستان کې طالب چارواکي هم مني چې په ولایت کې د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ جګړو او دښمنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي د یادو ستونزو د لمنځه وړلو او دښمنیو ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
سلګونه داسې قضیه شته چې قومونو ترمنځ دښمنیانی وي، یا د کلی او کلی ترمنځ دښمنیانی وي، او داسې یا کورنۍ ترمنځ دښمنیانی دي. نو دغه دښمنیانی ډېری وخت د انسانانو د تلفاتو سبب هم ګرځي، او دارنګي مالی تلفاتو سبب هم کیږي، او د ملي شتمنیو دارنګي د حکومتونو سره د مخالفت سبب او باعث هم جوړیږي. نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا مشکلات د قومونو ترمنځ، یا د کلیوال ترمنځ، یا د اشخاص ترمنځ
دا یوازې نورستان نه دی چې پکې د اوبوز مکې ځنګل او څرځینو پر سر لزګونو کالو دښمنۍ دوام لري، بلکې په نورو ډیرو ولایتونو کې دغه ډول ستونزې شته چې هر کال پکې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو سربیره د امنیت د کمزوري کېدو لامل کیږي.
و موریدل چې د نورستان په یو شمیر سیمو کې د قومونو تر منځ زړې دښمنۍ تر اوسه پورې نه دي هوار شوي، او ځینې وختونه د ځاني زیانونو تر څنګ د مالي زیانونو په ترڅ کې ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اورونه لګېدلي وو. د نورستان سربیره دغه راز په کونړ کې هم په ځنګلونو کې اور لګېدلی. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلی اور بیا د خلکو په هڅو کنټرول شوی دی. دې ځنګل ډېر زیانونه اړولي. نور به له خپل خبرې اړه واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلی اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورمه ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک په لاله اور مهار کړ بوټي چې خیر باران کنٹرول سے
په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
چې کومه د ور هغه پیښه وا ور وجنه چې کومه طریقې د غټولې طریقې ول سودا غه صاحه مسولین خلکو هغه په لاس په کار شوی وو هم نن چوونو ختم شو. او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل د سدا سه سنشته چې ادا سه ځنګل د ساحه چې پاغه کې د ور دغه پیښې.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوی ورونه مهار کړی شوی. په دواړو ولایتونو کې لګیدلو ورونو د نختر او زنغوزي او نوري په زرګونه ونی د ور خوراک کړي، او په دغه ځنګلونو کې د وسیدونکو ژوند کورونه او زال هم سوځیدلی دي.
و امر دلته کونړ د چپې درې په تورتم ځنګل کې د لګیدلې اور په ګډون د ولایت په نورو سیمو کې لګیدلې اورونه کنټرول شوې دي. اوس به هم ستاسو ته پیغامونه وورو.
کټاوازه د کټاوازه په تمه سوالم د طالبان اورونه ته دا تمه خبرې پرې نه مې وسو خلق ما دروې اورونه جان چې تاسو کله اورونه جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپلې باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی جان خو رادیوګانې د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفونام په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې چې یو شی وسی خلک زنګونه او یل امریکا رادیو ته ازادي رادیو ته پای طالبانو دا خوڅه سوچ والای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته ته نظر وي وسلام
ځوادینه ما دا تخاط دا د برکت او سوالي ما سلام دی او ټول او بنګ ته یې بعد سلام طالبان موږ نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبان او صغیران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد په مسور شوی، لیکن دا داخل ګم موږ نه پزور او سر ټول صاحب د زور کار اخل صلا پزور او خپل یتین ته نه زور کوي خپل کون ته نه زور کوي موږ نه پزور او سر ټول دا باندې پاتې دا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ماسکی ماسو بس السلام زموږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر وخت مشکلات سره مخامخ دي. او د جمهوریت حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو. او اوس په اسلامي امارات کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکول اندې کړی دی غصب کړی دی موږ کمالداري دی مننه مالچرول الله سره ور کړی دی الله سره متدی دی نو هغه ته د ورور موږ څه کوسی موږ نه پر خو دل کیو حکومت کارونه مرام اند بندي ورور موږ کور ته تم نه پری دی چې موږ مالداري واغه مم الله سره ور کړا دی موږ مالچرونو چې دی هغه غصب دی
ته کچا کیږي ګرځا په ماټری کې په دغه ماټری کې لاندې غنم ګونی دي سربیره دغه خشخاش ګونی دي په دغه ډول یې پاکستان کې چا کې دغه غنم مخنیوي دی وکي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه مهیروي خو یو ځل بیا تاسو په مرګ ورزوم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو چې تېره شپه د اسلام کلا بندر لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. باختر خبری آژانس راپور له مخې په دغو تسلیم شوو وسایط او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فولډر ډوله موټر و 50 کلاشنیکوفونه، 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې د ایران دغه اقدام ستایلی او ویلي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا مضبوطې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دونیو به شمیر 20,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم لا اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او ناروی او زلبیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر باروی پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستی او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړي دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوس مهال د غنمو او غوړیو بایو ډیره ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ورونو زه تاسو ته پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو تر هغه دي ګران سوله دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شې نسولې کدا سي چې ورور د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي. د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واټیا اوس نو دا د خلکو سره دا شالته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا و در شو وخت پر لسترخه دا خو د مشرانو کار دي د تجارت دی بیا قرار یې میاش نه رانی شي ګټه دی نه خوري اس اسمان نه لږی بیا د رایت ګټه وخوري د مشکلان دی ګټه وخوري دا ولې مشتری دا رقم کیږي تاسو خپل سوچ ورته ووي چې نه پېد شي ارمانه کې دې شي نه را پرېږدي موږ وسکا غستو چې د خوانه چا په شهر پرېږدي چې هغه موږ وخرو نه مند پندانې پر غوړي وسکار کې نه مود خشخاش پر غوړي وسکار کې نه خپل پر غنه موږ خپل غنه مو دې موږ خپل نو سورانه ولیدا شان مورته درولې دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځي پاور کې چر ځای گیر کړ چې بشه موټر ته ورلګیت ووي دغه به زبان بولم دا زبان نه بولم چې روان دي د یو شهر بل شهر ته مې پرېږدي د یو بازار بل بازار ته مې پرېږدي زه دغه ناری و مدرینیم خروار جواري ما خولې دی ولاکه د خمن
میجو خورلی تاسی حساب ورته وکي دا خوړ کیږي په دوا دیګرم دا وس مشته چم وکو بار چې غلط کار څه وې سی بار مولاسونم کاټه وې سرونه مم کاټه وې بار وې ولی مو وکي مګر دونه جي سره کیږي تی پکر وې.
سلامون نیکی هلی احترامات ولانی کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته شریف اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارات د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید دا غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارات مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو.